په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. ازادي راډیو د دې خبرونې ډېره برخه د ځوان فکر اونیس پروګرام ته ځانګړې شوې. خو پیل د صفحه خبرونو کوو. د تورخم دروازه یو ځل بیا د باروړونکو موټرو پر مخ وتړل شوه. په ننګرهار کې د باختر خبري اژانس څنګه چې طالبانو اداره کوي خبر ورکوي چې دا لاره بېګانه وخته د پاکستاني چارواکو له لوري تړل شوې ده. باختر د تورخم د کمیسار مولوي عصمت الله له قوله ویلي چې پاکستاني لوري غوښتل تورخم دروازې ته څیرمه د افغانستان په خاوره کې 40 متره را مخکې د لوحې په پلمه یوه بله دروازه جوړه کړي، خو دوی مخه ونیوله چې هغوی په غبرګون کې د لاریو پر مخ دروازه وتړله. په تورخم کې د ډیورن بلې خواته د سوداګرو یو استازي مل شینواري ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان حکومت د تورخم دروازه له بېګا رئیس تړلې ده. پاکستان تیرونه هم دا دروازه د تازه میوو د باروړونکو موټرو پر مخ تړلې وه چې له درې ورځو وروسته بېرته پرانستل شوه. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي توماس ویست هیله څرګنده کړې چې سیمې ته د را روان سفر په ترڅ کې به د افغانستان د مهمو مسایلو په اړه د امریکا له شریکانو سره ګټورې خبرې وکړي. ښاغلي ویست نن په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې په یو بیان کې لیکلي چې د دسمبر د 15 او 15 تر منځ به پاکستان، متحده عربي اماراتو، قطر او سعودي عربستان ته د سفر پر مهال د ګډو امنیتي ګټو د افغان کډوالو د خوندیتوب او بیا میشتېدنې، بشري اړتیاو، بشري حقونو او اقتصادي موضوعاتو په اړه له چارواکو سره خبرې وکړي. وست په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. له دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې درې جګ پوړي چارواکي پاکستان ته ځي، څو په دې هیواد کې د ډیره افغان کډوالو په اړه چې د امریکا ویزو ته سترګې په لاره دي له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف وایي له افغانستان سره د زده کړې په برخه کې د اروپایي ټولنې په نوې مالي مرستې سره به دا صندوق په دې هیواد کې د 2 لک ماشومانو لپاره د زده کړې مناسب چاپیریال رامنځته کړي. د یونیسف د افغانستان څانګې نن چهارشنبه په خپله ایکس پاڼه پخواني ټویټر کې لیکلي چې ټولګي باید د دوهم کور په څیر احساس شي او زیاتوي ټولګي باید خوندي او د زده کړې لپاره مناسب وي. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د زده کړې د کیفیت د ښه والي لپاره د 25 میلیون یورو نوې مرسته اعلان کړې ده. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د سفیر دفتر نن سهار ازادي راډیو ته په یوې رایه لیږلې خبر پاڼه کې ویلي چې دا پیسې به د لومړنیو ښوونځیو له 200 زره د زیاتو زده کوونکو د زده کړې د چاپیریال د ښه والي لپاره د یونیسف له لارې مصرف شي. د خبر پاڼې له مخې په دې پیسو به نږدې 350 ابتدایي ښوونځیو ته ټولګي، د احاطې دیوالونه او د روغتیا ساتنې په برخه کې نورې اسانتیاوې برابرې شي او یوه برخه به خوونکو پر روزنه هم ولګول شي څو د تدریس کیفیت لوړ شي. اروپایي ټولنه په افغانستان کې د زده کړې د بهیر له سمون سره دغه مرسته داسې مهال اعلانوي چې په دې هیواد کې د زده کړو پر شرایطو برابر په میلیونونو ماشومان ښوونځي ته نه ځي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی افغانستان ته له پاکستانه د نویو ستنېدونکو افغان کډوالو وضعیت ته اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دوی له یوې ناڅرګندې راتلونکي سره مخ دي. د دې پروګرام د افغانستان څنګه نن چهارشنبه په ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې له وړاندې تر 6 میلیون زیات خلک په کور دننه بې ځایه شوي، هغوی چې نوي له پاکستانه راستنېږي له یوې ناڅرګندې راتلونکې سره مخ دي. د دې پروګرام په خبره دوی د تلو لپاره هیڅ ځای نه لري او هم نه پوهیږي چې دوی به په څه ډول له ژمي ژوندي ووځي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې له دغو زیانګالو خلکو سره د لومړنیو مرستو لپاره 6.3 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. د اسرائیل پوځ چې د غزې په جنوب کې مهم ښارګوټی کلابند کړی، د سخت دریځ حماس ډلې چې متحده ایالات او اروپایي ټولنې یوه ترهګره ډله پیژني له وسلوالو سره جګړه کوي. د اسرائیل پوځ په روانه جګړه کې چې له پیله 2 میاشتې تیریږي، د دې سیمې په سړکونو او ودانیو کې یوه تر ټولو سخته جګړه مخته وړي. اسرائیل په دې سیمه کې پر جګړې وروسته له هغې تمرکز کړی چې د غزې په شمالي برخه کې پراخ پوځي عملیات ترسره کړل، چې په نتیجه کې د دې سیمې ډېرې برخې په کنډواله بدلې شوي او نږدې 2 میلیونه خلک هم خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. پرون سه شنبه لیدل کېدل چې د اسرائیل ټانکونه، زغروالې، نقلیه وسیلې او بلډوزرونه د غزې په جنوبي سیمه خان یونس سیمه کې ګرځي راګرځي. او د اوکراین هوایي ځواکونه وایي د ایراني ساخت 48 ډرون الوتکو چې روسیې نن سهار په اوکراین کې پر 2 هدفونو ترې کار اخیست، 41 ترې راغورځولې دي. دغه ځواکونو نن پر ټلګرام پاڼه په یو بیان کې وویل چې د هوایي مدافع ځواکونو د دښمن 41 ډرون الوتکې له منځه وړې دي. په بیان کې ویل شوي چې دغه بې پیلوټ الوتکې د موسکو لخوا د اشغال شوي کریمیا ټاپو وزمې څخه الوتوي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشهید د ځوان فکر پروګرام دی ز فرید سیال پکې د میر احمد صفی د تخنیکی چارو په سمبالښت ستاسي قربانی دن د ځوان فکر په پروګرام کې په دې خبرې کې و چې هغه ځوانان یا په ټوله کې نوي ځوانان چې له ښوونځي و فارغیږي او ټاکل شوې ده چې د کانکور ازموینه به ورکوي او دوی په پوهنتونونو ته بریالي کیږي څنګه انتخاب وکړي او دوی غواړي چې په راتلونکي کې له نوم سره کوم ډول مختاره یو ځای شي څومره اړینه ده چې د دغې ټاکنې او په دغې انتخاب کې موږ دقت وکړو د کورنۍ نظریات څومره په پام کې ونیول شي او ورسره په څنګ کې د دوستانو او ملګرو مشورې څومره اړینې دي کله چې موږ غواړو د ځان لپاره یو تحصیلي رشته غوره کړو د دې سره بچوخت په افغانستان کې د نجونو تعلیم ته هم یو څه تم شو پاتې به شو که زموږ خویندې غواړي په دې ارتباط باندې چې دا چې اوس دوی نشي کولی ښوونځیو ته لاړ شي یا له ښوونځیو موږ فارغین نجونې نه لرو نو په دې موضوع به هم د دوی نظرونه واخلو که تاسو غواړئ چې په پروګرام کې راسره برخه واخلئ وروسته به تاسو واتساپ شمیره وایم خو نن په پروګرام کې سره میلمانه شته ده زموږ قدرمن منمانه عبدالوافی نایب سید اقتصادي او ټولنیزو چارو پوه همدارنګه ټولنیز فعال وحید زهیر او دوه تنه هغه کسان چې دوی غواړي په روان کال کې د کانکور ازموینه ورکړي او دوی لا په ښوونځي کې دي یا فارغ شوي دي له دوی په وړاندې ډېر واورو حجت الله افغان او عزت الله الهام په پیل کې به افغان صاحب ته ورشه افغان صاحب تاسې ستړي مشئ په خیر راغلی لتاس یورو که په پیل کې په دې راته وایست چې له دولسم نه فارغ شوي یاستئ په دې مو کله فکر کړی دی چې په راتلونکي کې باید څه کاره شي یا له ماشومتوبه دا فکر درسره و چې تاسې غواړئ آینده کې له نوم سره مو ډاکټر ولیکل شي انجینیر ولیکل شي یا که غواړئ بل کوم کار وکړئ
وعلیکم السلام سلام دم علیکم السلام یو زموږ له طرف هم تاسو د رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم په دې له مشټول برکرو جوړي تاسو په پښتنې په اساس باندې لمشم ته به مشوق او لمړی دا چې د دولسم ټولګي سکل فارغ یم یعنی په 14 کې د دولسم ټولګي پښتونستان لیسې څخه فارغ یم او شوق مو دا و لمشم ته به چې لکه څنګه چې تاسو ویل چې لنوم سره مو ډاکټر کلیمه اضافه شي همغه سي دا موږ په تکل باندې روان یو هڅه کوو کوشش کوو او ان شاء الله چې امیدوار یو چې موږ به وشي
ا کله ته وای افغان صاحب دا شوق لکم ځای پیدا شو چې په ما باندې ټوب کې تاسو غوښتل چې لنوم سره موبایل ډاکټر کلیمه ولیکل شي
ډیر زیات مننه شوق مو کوایم چې زما د کورنۍ غړي به ورته وایم زما د کاکا زامنو هغه په خپل باندې هم ډاکټرانو انډی کړی و د البته د شخصي پوندون نه انډی کړی و او ډیره مستی کړی و نو بیا ما چوی به ما کله قتل زال ته په وختم و ماتم سره کیو ما نو ما به غوي قتل زما به شوق پیدا کړي زما به شوق پیدا کړي چې زه هم به ډاکټر شما ما سره بیا د کورنۍ سپورټ هم خپل او مور د می کورنۍ نور غړو به ما ته ویل چې ان شاء الله ته یو ډاکټر جوړیږي او دغه د هیلې وی ماشوم ته وبنه ان تر دولسم سینو پوری د دولسم سینو نه ورسته ام دا اوس هم کوشش کوو هڅه کوو چې د غوډیلو ته ځان ورسو
او افغان صاحب کله چې دا غوښتل ډاکټر شي اتمن د دولس کال خوانځي میچوالې پم دیمو فکر کړای دا کوم مضمون کې بیا تکړه وي کوم مضامین فرزان ته مطالعه کړی د کوم کسان چې غواړي ډاکټر شي افغانستان کې خو ام دغه فکر دا ام دغه ذهنیت د چوبای تاغوي په کانکور کې جګ نمرې واخلي بیولوژي سره نه پويګ مينوي یا د ساينسي مضامینو باندې نسبتا نور تخو پوهيږي بیا د مسایلو کې تکړه وي پوهيږي
اها بالکل خو ما ماده پسند کی وسانو هم ویل شي ته باید یو خو په کانکور کې خه نمره تر لاسه کی یو ځینی لته دا و چې زه په سنچي مزامینو باندې ډیر ښه غا یم خو پویګم الحمدلله الله ناراضی ما چې په کله استاد پسند کی پسند سي مزامینو باندې کار کوي نو زه ډیر ښه کیچ کولای شم زه ډیر ښه حاصل کولای شم چې د استاد خلینې او سواق لمو بیا ته زه مطالعه وکم او زه غزان تر بار بار تکرار کوم نو زه ډیر ښه حاصل کولای شم نو په سنسي مزامینو باندې هم ډېر خپويګم. بل می شوق د بیولوژي سره او په لسم یو لسم دو لسم ټولګي کې دغه بیولوژي نو زما لپاره ډېر جالب و او په هغه کې ډېر څه معلومات و. دغه سنسي مزامین می دانو زده کیږي مې ډېر خو بیولوژي سره می شوق دی.
بدنه فرانسه تاسو بیرته راشم اوس به هم عزت الله الهام ته ورشو مخکل دین شي زموږ د نور ملمانه هم په تمه دی غوي ته ورشو. اول بده دې زده کوونکو خبرې واورو. الهام سپتم ستړی مشي بخیر راغلی. تاسو راته وایي ته وخت فارغ شوی یاست یا لاب خونځی کی یاست او تاسو غواړئ انده کی څه کار شي؟
ډیر مننه تاسو ته او تاسو له طریقه پرونی ټول اوریدونکو ته سلامونه. زه هم خپل وار سره وایم مننه. زه هم په تور لسو یو کال کې فارغ شوم. بیا مې له هغې وروسته آمدګي شروع کړله دلته په خپل ننګرهار کې چې دی دلته مې آمدګي شروع کړله او دا د نو آمدګي هم بس پای ته رسېدلې ده. لا یو څه درسونه یې پاتې دي نو انشاءالله فارغ مو پکې شروع کړې ده او کوشش کوو چې ځان کوم چې زموږ هدف ته هغې ته ورسوو.
غواړې څه کار شي؟ هدف دې څه ده؟
نو زما خو شوق چې دی هغه له ام ډي سره دی. غواړم یو میډیکل ډاکټر شم. نو دا زما ډېر ارمان مې دی او شوق مې دی او د همدې لپاره مې ډېره هڅه هم شروع کړې ده.
افغانستان کې لکه موږ چې زما په یاد دی د خپل ماشومتوب نه تر دې چې پانتون مو ویلې انجونې عموما به ویلې چې موږ غواړو ډاکټران شو. که هغه به وړه وه که غټه وه که مکتب کې به وه په هر صنف کې به چې والکانو به عموما دا غوښتل چې انجینران شي. نه پوهېږم چې تاسو دواړه ولې داسې شوق مو کړی دا چې د انجونو په مسله باندې دا مسلک مو ډېر خوښېږي. له تاسې هم ورته پوښتنه کوم. افغان صاحب درته ځواب کړه تاسې په کوم زمینو کې مکتب کې ډېر تکړه یاستئ او په دې اړه مطالعه کړې ده که چیرې تاسې طب ته کامیاب شي کوم مضامین به وایي او یعنی کانکور کې لوړې نمرې طب ته پکار دي څومره ورته اماده یې؟ الهام صاحب غږ مو سم نه راځي. فکر کوم چې الهام صاحب پاره
کې
او سم شو مهرباني.
نو استاد د پښتنې په ځواب کې به دومره وایم چې زه هم د مکتب کې چې زما ډېر شوق ور سره راغم. یو له ریاضي سره مې ډېر شوق و بل مې له بیولوژي سره ډېر شوق و. نو خواري کوو لګیا یو ان شاء الله. زما په ځان باندې پوره باور دی چې یو میډیکل ډاکټر سم او روان کانکور کې یو داسې نمرې ترلاسه کړم چې هغه څنګه چې زما فکر دی او څنګه مې ځان ته توقع ده نو ان شاء الله زما اصل په سل کې باور دی په ځان باندې او داسې کوم خبره به نه وي چې زه دې پاتې راسم. نو ان شاء الله په دې مخواري شروع کړې ده او بس چې د دغې لارې د خپلو هېوادوالو خدمت وکړو نو بس دا زموږ د پاره هر څه دي. په دې موږ ډېر خوشحالېږي.
او الهام صاحب څه سبب شو چې ستاسو طب سره شوق پیدا شوی ده؟
بالکل زما مشر ورور چې دی هغه هم ام ډي څخه فارغ خو هغه چې دی شخصي ام ډي کړې ده. نو هغه زه تشویق کوم نو هغه چې ما کاته نو دا د خپلو هېوادوالو خدمت او هغه د خلکو دعاګانې او بس زما تشویق هماغه کړی دی. نو هماغه راته ویلي دي دغه کومه لار چې ما انتخاب کړې ده دغه لار ته هم انتخاب کا. نو دا زما شوق د همدغه ځای راپورې ده چې زما مشر ورور هم چې دی اغه د ایم ډی ډاکټر ده.
مزنه کور ودان رستبه لتاستی دوړو افغان صاحب او الهام صاحب نو پختو چې کلمو په دې فکر کړی دی چې چیرې تاسو دوړو ډاکټران شي په کافی اندازه به تاسو وکولای شي پی سی وګټي کنه. خو زموږ د نور ملمنو ته باور شو وحید زهیر او عبد الوفا نائب صاحب هم سره دي. نائب صاحب تاسو ته په پایل کې درځم تاسو مستړی مشي. تاسو د دې دوړو ځکهونکو خبري واوریدلې دوی به پراتلونکي کال کې کانکور ازموینه ورکي او دا چې کوم پانځي ته به بریالي کېږي خو دوی دواړو طب ته امادګي نیولې ده. ستاسو بان باندې دغه ډول انګېزه چې دوی درلودله د خپل هدف د ټاکلو لپاره دا هر ځوان لري یا که د کورنیو کې لکه دوی چې ځینې کسان درلودل په کورنیو کې نور غړي دي یا نور کسانې کتلي دي چې هغوی دغه مسلک ټاکلی دویم په هماغه لار قدم ایښی دی دا مهمه ده ورسره او که نه ځینې استعدادونه د دې سبب کیږي چې سړی یو مسلک ته لاړ شي؟
نړۍ مننه تاسو ته او د خپرونې ټولو اورېدونکو ته سلامونه. د دوړو ورونو خبرې مو اورېدې او واقعا زړه خوشاله شو چې د یو فکر او د یو پلان مخې امدګی نسی او مختار وایي. او بدبختانه افغانستان کې چې وکتل شي موږ خپل چې داسې یو مسیر څخه تیر شو یا شاوخوا نور ځوانان چې ګورو ټول داسې یو ډول فکر نه لري، ځینې رشتې یا مسلکونه پرې تحمیلي شي، ځینې د دې خپله هغه کم تجربهګي او نادانی وي چې یو رشته انتخاب کړي او د وخت په تېرېدو سره چې بیا کله وخت تېرېږي د عملي ژوند ته راځي د کار او مسلک ډګر ته بیا د دې شوق د بل شي سره وي. نو تر کومه چې ما د مسلک د انتخاب خبره ده یا د رشتې خبره ده، هغه که چېرته د شوق او وړتیا پر اساس وشي نو ښه خبره ده، لکه څنګه د دواړه ورونه مخته روان دي. شوق او وړتیا په دې معنا باندې چې دوی باید اول کله چې دوی د لیسي عموما دغه لیسي دور ته چې ځوانان کله ځي یا پیغلې نجونې چې کله لیسي دور ته ځي، نو دې سره د مسلک د انتخاب فکر باید وسی چې زه په راتلونکي کې څه شي غواړم. عموما تاسو وګورئ په دغه ګاونډیو هېوادونو یا دغه لند پاکستان مثال چې والی لیسه دوره چې زه معنی زموږ لسم ټولګې چې پیل کیږي کال کچ د کالج دورې لسم نه دوستان، نو دغه وخت کې باید دوی ځان سره یو مسیر وټاکي او ډېر باید هغه مضامینو باندې دوی باید ډېر فوکس وکړي چې کوم د دوی د راتلونکي رشتې سره اړخ لګوي. دا یو موضوع. دویمه موضوع، دویمه ډله هغه ځوانان یا پیغلې دي چې په ناخداګه ډول باندې چې کوم ځای ته راغلل یا کوم رشته ته راغلل هغه وایي او دوی کوشش کوي چې هغه شوق بیا په ځان کې وروزي، چې هغه بیا ډېر سخت کار دی او د وخت په تېرېدو سره دوی ډېر مجبور دي چې ترکې مسلک وکړي چې دا یعنی د دوی ټوله کیریر هم خراب شي او هغه زده کړې چې دي بیا دومره ورته په ګټه باندې نه تمامېږي. دا دویمه ډله هغه زما د مشاهدو په اساس باندې وطن کې ګورم ډېره ډله خلک دي. درېمه ډله بیا هغه خلک دي بدبختانه چې د هغې تعداد هم زیات دی او د افغانستان د دغه لویو پنځه ښارونو له استوګنو پرته نور زیاتره ولایتونو کې همدا کیسه ده چې دوی باندې رشته چې وي هغه تحمیلي وي. اوس که څه هم د نجونو برخه په کانکور کې خوار ده، بېخي صفر دی، نشته دی، خو موږ چې کتل زیاتره خویندو ته به یعنې ویل کېدل چې تاسو یا طب انتخاب کړئ یا مثلا معلمي انتخاب کړئ یا نرسنګ یا قابلګي انتخاب کړئ. یعنې زه خپل کورنۍ هغه مثالونه چې ګورم رشته به ورته د مور پلار مشر ورور مشر خور لخوا انتخاب کېدله. همداسې ځوانانو ته یعنې زما خپله زه په دیارلس سوه نوي او یو نوي کې چې کله فارغېدم د کور فشار مې ټول همدا و چې تاسو ریاضیات کوم خیاسته باجرات مسته تاسو کوشش وکړئ چې تب وایست او چې زما شوق د اقتصاد پر مارل چې نه زه اقتصاد وایم او ممدل سم وکړم څه سره زما شوق هغه مې نه او تب ته مې پرېټیا لومړی ته به نو کوم د درې مډل هغه چې به تحمل دي او دا غي تعداد زمون په وطن کې ډیر دی. نو په لاندې کې کوم چې رشتہ د شوق او ورته پر اساس باندې د پلان مخ کې انتخاب شي خدا او چیرته په دمو کټګوري کې راځنو بیا
مننه ظاهر صاحب کته سره تا وای اوس افغانستان کې په څنګه ډول کله چې رژیمونه بدل شي یو څه ځینې مسلکونه شي دي هغه کار نه ورکي، لکه ځینې کسانو حقوق خوخیږي اوس افغانستان کې حقوق کار نه ورکي ځکه چې د کار ساحه ورته نشته ده. او کوم کسان چې فارغیږي عموما لکه څنګه چې دغه دوه زده کوونکو ویلي دوی هغه ماشومتوب نه ځینې انګیزې ورسره وي یا شاوخوا کې چې خلک ګوري یا کیدای شي د پیسو په اساس باندې چای دغه مسلک خوي یا کیدای شي دا چې شوق ورسره وي دوی یو مسلک ټاکیو. نایب صاحب هم ځینې برخې تشریح کړې چې ځینې کسان تحمیلي او رشتې ته ځي، خو فکر کوي اوس مهال که افغانستان ته وګورو که نورې نړۍ ته وګورو داسې یو مسلک شته که ځوانې وټاکي په هېڅ حالت کې هغه توان نه کوي؟ صحیح صاحب
ډېره مننه ځم لومړي سر کې د نایبي صاحب خبرې تاییدوم او کوشش کوم چې تاسو د پښتنې په ځواب کې په نور ورته باندې هم وغږیږم. لومړی خبره خدا له کسانو چې تاسو د حقوقو د زنور په ونځ او مثالونه هم کېدلی شي چې اوس مهال په افغانستان کې ممکن ډېر عملی شکل ونه لري یا ډېر د تطبیق وړ نه وي. نو خو خبره دا ده چې هر هغه څوک چې هر مسلک ته کی پډیر شوري ډول وټاکي او پډیر ښه شکل غل لپاره امادګیونه کی کار پکې وکړي. لبد مرغه په افغانستان کې ځینې مسلکونه لکه تاسو چې یاد کړل ټیپ دی یا انجینری دی دا د برتری د احساس لمخې باندې خلک کوي، خلک کوشش کوي چې په نورو کې برتره ښکار شي یا په نورو کې برتره معلوم شي. نو دې لپاره دوی دغه مسلکونه ټاکي. همدارنګه تاسو ویل چې آیا اوس مهال داسې مسلکونه شته چې هغه په هر ځای کې لکه عملی او یا خلک کې ګټه وکړي؟ هو، ځینې مسلکونه شته دی چې حتی د خپل د طب چې دی په افغانستان کې ډېر زیات کامیاب دی، په همدې خاطر دی چې هر وخت افغانستان کې دې لپاره ضرورت وي او خلک ورسره کوم حساسیت نه لري یا کوم مشکل نه لري. فرض مثال تاسو ته حقوق مثال ورکړو، یا ژورنالیزم دی په افغانستان کې ممکن تلویزیوني رسنیو سره خلک یا رژیمونه په بېلابېلو وختونو کې هغې لپاره بېلابېل قانون لري بندیزونه پرې راوړي، نو کېدای شي جمهوریت په وخت کې ژورنالیزم څومره دلته پکې خلک خوشحاله وي، یا د ژورنالیزم مطلب چې چا ټاکلی وه هغوی څومره خوشحاله وي، دومره خوشحاله نه وي. نو طب چې په افغانستان کې بعضې خلک ډېر زیات ټاکي، همدې لپاره ټاکي چې هر مرحله او هر ډول شرایط او په هر ډول حکومتونو کې خلک
فکر کوي که موږ په دې اندازه باندې ډاکټران ولرو، لکه موږ دغه دوه اورېدونکي غواړي پاینده کې ډاکټران شي. ما مخکې وویلې نجونې چې په همدا ماشومتوب کې پوښتنه وکړي که هغه وروسته هر مسلک وټاکي هغه بېله خبره وي، خو همدغه چې نجلۍ وړی ورنه پوښتنه کوي هغه وایي چې زه غواړم آینده کې ډاکټره شم. دومره ډېر ډاکټران که موږ مارکیټ ته وړاندې کړو، په داسې حال کې چې موږ په افغانستان کې ډېر داسې پانتونونه نه لرو چې دوی جذب کړی شي، هغه نمرات چې د دې پوهنځي دي هغه هم ډېر لوړ دي، دا به بیا چېرته کار کوي؟ اوس مال ډېر زیات دی ډاکټران افغانستان کې، که هغه د غاښونو ډاکټران دي، که هغه ایم ډي ډاکټران دي، که هغه هره برخه کې دي.
بالکل، زه اول غواړم چې د خپل مخکینۍ خبره په ډېر لنډو کې تکمیل کړم. یو مسله چې ټکنالوژي، آی ټي او کمپیوټر دی، دا اوس مهال په افغانستان کې په ټول نړۍ کې ډېر ګټور ثابت کېدلی شي. دا ټولې خبره تاسو وکړه، غزل فرس په خپل کلتور او ټولنې کتاب کې لیکلي وو چې افغانستان که تاسو وګورئ یو غرنی هیواد دی، یو زراعتي هیواد دی، په داسې حال کې چې موږ باید ډېر زیات د معدنونو متخصصین او یا همدارنګه ډېر د کرنې پوهان درلودل، مګر موږ برعکس ډېر زیات ډاکټران لرو، ډېر زیات انجینران لرو. کله چې موږ ډېر زیات ډاکټران لرو، دا په دې معنی چې دلته لکه ناروغان بېخي ډېر دي، هغه د عرضه او د تقاضي په خبره مخ ته راوړي. نو دا مناسبه خبره نه ده چې هر کس دې وغواړي چې ډاکټر شي، او هر کس دې وغواړي چې ډاکټر لپاره کوشش وکړي یا هغه پسې لاړ شي. ښه خبره دا لکه څنګه چې دا زیاته یادونه وکړله چې د ذوق، د علاقې او د علاقې له مخې کوشش وکړي چې مسلک وټاکي او د هغه برخه کې کار وکړي چې په راتلونکي کې هغه هلته خوشحاله وي. د دې نه بر علاوه که څوک ډاکټري انتخابوي، زموږ ډېر خلک داسې وایي چې زه غواړم په راتلونکي کې خلکو ته خدمت وکړم. نه، د خلکو د خدمت نه مخکې لومړی دا باید معلومه شي چې زه په کومه برخه کې خوشحاله یم، زه څه ډول کامیاب پاتې کېدلی شم.
مننه ظهیر صاحب، تاسو ته بیرته راځم. افغان صاحب، که تاسو راته وایي، ظهیر صاحب یادونه وکړه چې په دې باید موږ وپوهیږو کله چې مسلک انتخابو چې زه له دې نه وروسته چې دغه مسلک کې کار کوم زه به خوشحاله یم که نه. یو بله مسله ورسره زه اضافه کوم، دا چې په دغه مسلک کې چې یو څوک ټاکي او تاسې ځان ته مسلک ټاکلی دی او کانکور ازموینه کې به همدغه برخه ټاکئ، فکر کوئ چې د دغې لارې نه به په کافي اندازه باندې تاسې بیا پیسې وګټئ، یا که دا کار کوي پکې به خوشحاله اوسئ؟ په دې مو فکر کړی دا چې شاوخوا کې مو دا نور کسان ګورئ چې دوی ډاکټران دي، د دوی ژوند ورسره جوړ شوی ده، نه ده جوړ شوی که ساسي مثلا کورنۍ لوی شي، که هغه اوس مور پلار دی، واده وکړي، نور ماشومان ولري، د دې لپاره به د طب نه ته څومره ګټه وکړي؟ په دې فکر کړی؟
ډېر زیاته مننه مهیر صاحب، خټه کې ته اشاره وکړه او ښه پوښتنه وکړه. بالکل، د یو ځوان دپاره او د هر ځوان دپاره دا ډېره زیاته مهمه ده چې هغه باید خپله خوښه هم وکړي، خو برعکس په افغانستان کې او دلته زموږ په ټولنه کې اکثره دا نو بیا څنګه چې مخکې ورو ورو په دویمه کټګورۍ کې راځي چې د کورنۍ خوښه هم ورسره ډېره مهمه وي، او هغوی غواړي چې د کورنۍ غړي غواړي چې په خپلو اولادونو باندې هغه څه ووایي چې هغه د هغوی د هغوی د اندې لپاره مهم وي. زما خو لومړی طب سره په خپله هم شوق و، په خپله مې ماشومتوب نه غوښتل، لکه څنګه چې مې مخکې یادونه وکړه چې زه باید د سپینې چپنې خاوند شم او د ډاکټرۍ په مسلک کې خپلو هیوادوالو ته ښه خدمت وکړم، ښې لاسته راوړنې ولرم. او دا یوازې زما هیله او ارمان تر دې نه دی چې زه به ایم ډی وکړم. زما ډیره زیاته خوخه ده چې یو ډیره هیله مې ده چې زه به یو ښه د عملیات کوونکو ډاکټر جوړ شم، زه به یو ښه سرجری جوړ شم. همدارنګه ساسو پښتنې په جواب کې به ووایم چې په افغانستان کې په اوس وخت کې ډاکټري دانو خلکو اکثره ډاکټرانو اکثره به ووایم ټول نه دي شته، په کې ډاکټران په کې هم شته دی، ځینې ډاکټران دي چې هغوی له ډاکټرۍ د دې مسلک نه یو داسې تجارت جوړ کړی دی چې هغوی خپل په دې ډاکټرۍ مسلک په دغه مسلک باندې خپل هغه
افغان صاحب مخکې لدې نه چې د نورو ډاکټرانو په اړه باندې خبرې وکړو، که تاسو زما دا پوښتنه ځواب کړئ، ځکه چې کله چې څوک یو کار کوي موږ به یوازې هغه د غاړ په څنګ کې نه نیسو، مانوي چې هر څوک چې په یو مسلک کې کار کوي حتماً هدف یې دا وي چې وطن ته خدمت وکړي. ته وطن نه خدمت نه ورخوا د ځان لپاره دې په دې فکر کړی ده که زه چیرې ډاکټر شم زه په کافي اندازه پیسې ولرم چې بیا خپل ځان ته ډوډۍ پیدا کړم، کورنۍ مې ځان سره سپورټ کړم، د هغې مالي ملاتړ وکړم، که زما کورنۍ لویږي کیا وړوي، په دې فکر کړی؟
ولې نه، ارزوان چې کله یو مسلک انتخابوي، کله یو فیل انتخابوي، لومړی سوچ یې ورسره دا وي د ټولنې او د هیواد د خدمت پسې چې زه به د لاسته راوړنې عاید هم ولرم چې زه خپلې ټولنې ته همدارنګه خپلې کورنۍ ته په بخښنې سره خپلې کورنۍ ته ښه خدمت شم کولای، په دې هم فکر کړی دی. زما هغه کوم هدف چې په ډاکټرۍ کې دی زه که چېرته هغې ته ورسېږم هغه لاسته راوړم، نو بیا کله زه دومره یو څه لاسته راوړی شم چې زه خپل که زما فامیل غټ شي زما فامیل تر هغه ورسېږي نو زه کولای شم چې هغوی ته په کافي ډول باندې رسیدګي وشم کولای.
مننه افغان صاحب کور ودان. الهام صاحب له تاسې هم همدا پوښتنه کوم، تاسې هم په دې فکر کړی دی چې دغه ستا مسلک به پاینده کې د دې سبب کیږي چې ته د کورنۍ په مالي لحاظ باندې د هغې ملاتړ وکړې؟
ډېره مننه، بالکل زه به ستاسې د خبرې په جواب کې دومره ووایم چې انشاءالله ولې نه توقع مشته دی، او لکه څومره ډاکټران چې ما کتلي دي او دغه بخښ تللي دي نو د هغوی ژوند ما مطالعه کړی دی، نو ژوند یې تر ډېره حده جوړ دی، او دغه بخښ نو چې دی ډېرې ځانګړنې هم لري، او که فیملیز موږ بیا هر څومره غټېږي نو موږ ته بیا مشکل انشاءالله نه جوړېږي.
مننه الهام صاحب. نایب صاحب که تاسې راته ووایې ځینې ځوانان چې کله دولسم صنف نه فارغېږي په انتخابونو کې شوق ډېر په پام کې نیسي، مثلا د یو چا ژورنالیزم خوښېږي او دا په یو ډول نه یو ډول کوشش کوي چې دې مسلک ته ځان ورسوي، خو کله چې دې مسلک کې کار کوي موږ پام اصطلاح باندې وایو چې ژورنالیزم نوم لري خو ډوډۍ نه لري، کله چې دا په دې مسلک کې کار کوي په کافي اندازه باندې د عاید نشي پیدا کولای، مجبوریږي چې د دغه مسلک تر څنګ یو بل کار هم وکړي ځکه چې عاید کم وي. دغه ډول شرایطو کې ساسو ځوانانو ته مشوره څه ده؟ شوق ډیر ضرور ده، حتماً باید د خپل ذوق مطابق مخته لاړ شي، د کورنۍ انتخاب ضرور ده، یا که عاید مهمه وسیله ده د مسلک په ټاکلو کې چې ته باید په پام کې ونیسې که چېرې زه دې مسلک کې کار کوم زما کورنۍ کې لور غټېږي ځکه چې هغه وخت کې خو ته لا نه وایي ځوان دي، او چې کله پانتون د ځینو بیا له دې نه وروسته کورنۍ په کراره په کراره ورسره لویه شي مسؤلیتونه ډېر شي دا پیسې به بیا وکولی شي تاسې یو ځای ته ورسوي که نه؟
ډېره مننه. زه مخکې له دې چې دې پوښتنې ته راشم چې کله مسلک یا لوړ زده کړو د انتخابي پیسې او کاروبار په پام کې ونیسي او که نه، غواړم په یو شي باندې ډېر په ډاډه او دا د تجربو نه چې ما ترلاسه کړې خبره وکړم چې هغه ځوانان چې کله لوړ زده کړو ته ځي یا نیمه لوړ زده کړو ته ځي هېڅکله دا په پام کې نه نیسي چې دا مسلک بازار لري که نه لري. دوی چې کله تحصیلي رشته انتخابوي دوی د خپله وړتیا جمع شوق په پام کې ونیسي. د وړتیا او د شوق زه مثال درکوم، یو چا فوټبال ډېر زیات خوښېږي شوق شته ورسره خو خپه یې خرابه ده، خپې نشته دی، دا معلولیت لرونکی انسان دی او نشي کولی، یعنې وړتیا نشته. یو چا دواړه خپې شته دی جګ جوړ دی خو شوق نه لري، نو دا د فوټبال په لوبه کې دا دواړه اشخاص ناکام پاتې شوه. د پیسو او د کاروبار او د مارکیټ خبره ګورئ، افغانستان غوندې یو هیواد او د افغانانو غوندې ځوانان ته دوه خبرې، افغانستان غوندې یو هیواد چې د هر مسلک والاو ته پکې ډېره اړتیا شته دی، ته پکې اړتیا په دې ډېره ده چې که ډاکټران راوالو په دغه نفوس او جغرافیې وویشي نو هر زرو کسو ته یو ډاکټر نه رسېږي. یعنی موږ څو کاله نور هم په بر کې نه شي ډاکټرانو انجینرانو نور که مارکیټ ته پام کړي هغه انډیکس سړی سرچ کړي نو ښه مسلکونه خو چې دي د آی ټي دي سړی پکې بېکاره نه پاتې کېږي. دغه مسلکونه چې دي په دنیا کې هغه د انوایرمنټ د برخې دي چاپیریال ساتنې برخې دي طب ته کرش د څلورم پنځم مسلک وایي که چېرته بازار ته ګوري. نو البته که د افغانستان نه وتلی فکر لري حتمن دا ځوان پراخ فکر لري. نو زه وایم چې کله رشته یا تحصیلي برخه تاسو انتخابوي هیڅ کله پکې دا په پام کې مه نیسئ چې دا مارکیټ لري او که نه لري. ښا یو څوک وایي چې زه مارکیټ په پام کې ونیسم او زه فارغ شم تاسو د پښتنې دغه برخه چې بیا به دا بازار ولري او کونه مثلا ژورنالیزم ادبیات در معلمین بله برخه ګورې زه په ډاډ سره ویلی شم درته چې که تاسو د خپل شوق له مخې او وړتیا ته په پام باندې رشته وټاکله هغه که لیټریچر وي که آی ټي که انوایرمنټ وي که اکنامکس یا بی بی اے هر رشته وي او په پوره شوق همدا وویله او تاسو ښه نمرې پکې لاسته راوړې او هغه ځینې عیني حقیقتونو باندې ځان ورسو تاسو به عمران دایمن بې وظیفې پاتې نه شئ. دا یوه خبره. دویم دغه تیر دوه کلونو کې چې کله
خو چې په مارکیټ کې ورته ځای نه وي نایب ځای صاحب بیا به څنګه هغه وظیفه پیدا کولی شي؟
دغه فکر ګورې دغه فکر چې وخت کې موږ تحصیلي رشته انتخابو او فکر کوي دا مارکیټ کې ځای لري که نه لري دغه زما په نظر باندې البته شاید زه ناسم اوسم دا په درست ډول باندې ناسم فکر دی. دا ستاسو هغه وړتیا له منځه وړي. زه درته خپل مثال درکوم. زما شوق اول نه مثلا انګلیسي سره او د مکتب د چیریان د وخت نه زما د انګلیسي ژبې تدریس به مې کړو چې کله ما خپل شوق باندې اقتصاد برخه وټاکله زما ټول درسونه په انګلیسي باندې زه عمومي او نمره د پوهنتون نه فارغ شوم. که اوس راته وایي چې ته انګلیسي تدریس ته ستا خوښېدل او دې کې د وخت ضایع کول او دې کې مارکیټ کې پیسه نشته نو هغه وخت یو ما دا نه منله خو ما یې ثمره ولیدله او تر ننه یې ثمره ګورم. زه بلکس په دې فکر یم کله چې تاسو یو رشته د زړه نه ووایاست هغه که ژبه وي هغه که کمپیوټر ساینس وي هغه که ژورنالیزم وي هغه که هره رشته وي مارکیټ کې به ستا ځای پکې او په شرط د دې چې ته له زړه په درس ډول وي. دغه زیاتره ځوانان زموږ ګورې یو خبره چې غواړم دې موقع نه سه استفاده وکړم او موضوع نه ډېر لرې لاړ نه شم. زیاتره ځوانان چې لسانس دې وځي تاسو دا کینوي د خدای په لحاظ هغه مسلکي ډول باندې دا خپل سی وی نشي جوړولی. یعنی دا یو انټرویو څنګه ورکړي په هغې باندې نه پوهېږي په اداره کې کار څنګه وکړي په دې نه پوهېږي. یعنی داسې فنا نه ده چې موږ د کتاب ملیان اوسو او څنګه چې په کتاب کې راغلي هغه د موږ ته زده اوسي او زه د اول نمره اوسم په کې. نو زه وایم اول نه که موږ دا فکر وکړو د رشتې په انتخاب کې چې دا بازار لري که نه لري نو دا به زموږ دغه تحصیلي مزل چې دی دا به ټکنۍ کړي زما په نظر باندې.
ظاهر صاحب تاسو هم په همدې فکر یاستئ؟ فکر کوم چې ظاهر صاحب سره نشته. ظاهر صاحب که تاسو اوس یې اورو تاسو مالې په همدې فکر یاستئ کوم نظر چې نایب ځای صاحب لري وایي که چیرې موږ د رشتې په ټاکلو کې مارکیټ په نظر کې ونیسو یوازې هماغه خپل شوق او کوم ذوق چې لرو دې ته په پام سره کومه رشته چې انتخابوو هغه له زړه نه ووایو موږ حتماً کولی شو په مارکیټ کې د دې لپاره ځای پیدا کړو.
زه د نایبي خبره تاییدوم خو دا لږ نور وضاحت هم غواړي. زموږ په افغانستان کې ډېر خلک د خپل حضوري مارکیټ نه خبر دي مګر د آنلاین مارکیټ نه دي خبر. البته د وفي نایبي صاحب خبره په دوو حالاتو کې تصدیق وړ ده که یو څوک د دې نه خبرې چې نن ورځ یو افغان یا یو ځوان یوازې د افغانستان د احاطې پورې ځان لکه محدود نه ساتي دی مکمل وړتیاوې ولري دی که په حضوري شکل په افغانستان کې بند پاتې له ځینې نور آنلاین بازار کې چې کوم فرصتونه دي کوم چانسونه دي له هغو نه دا استفاده کولی شي او په آنلاین شکل دا ځینې عاید لاسته راوړلی شي. خو بعضې خلک دا چې په افغانستان کې ژوند کوي د آنلاین بازار نه دي خبر یا د آنلاین دنیا سره ډېر بلد نه دي بیا که هغوی ځینې مسلکونه ټاکي البته په افغانستان کې ممکن هغوی هلته کامیابه ثابت نه شي.
ظاهر صاحب مخکې له دې نه چې په آنلاین بازار باندې چې اوس یو څه پخوا په نسبت باندې تود ده او ډېر ځوانان ورته مراجعه کوي په ځانګړي ډول هغوی چې د کمپیوټر ساینس په برخه کې آی ټي په برخه کې زده کړې کوي ښکاري چې نسبت نورو ته د دغې خلکو عاید ښه ده او د ژوند چارې د دغې مسلک سره ښې پرمخ ځي. فکر کوي کوم ځوانان چې په افغانستان کې اوس مهال له ښوونځي او فارغي یا په تېرو شلو کلونو کې له ښوونځي او فارغ شوي پوهنتونونو ته تللي دي دغه کوم نصاب چې دوی ته تدریسېږي دغه د اوسنۍ شرایطو ثواب وین کيده چې یو متعلم فارغيږي هغه به آماده وي د نړۍ کې چې اوس کم تغیرات او تحولات راغلي د دې سره یو څه ځان یار کړي او ځان برابر کړي نه یوازې د افغانستان لپاره د غزوان په ټول نړۍ کې وچلیدل شي ورسره
ګورې دا اوسنۍ نړۍ چې دا بیا خصوصا د جزرم دغه د یوویشتمه پیړۍ چې کله پیل شوه دا دنیا بیخي په چټکۍ سره ډېر ژر د تحولات کوي یا ډېر ژر پکې بدلون راځي نو یو انسان که دی په افغانستان کې که په هر ځای کې دی باید هم د نړۍ د دې تحولاتو د بدلون سره ځان عیار کړی شي زه خپله په دې نظر یم ډېر وخت حتی بعض انسانان یا بعض کسان دې ته هم کېدای شي اړ شي چې هغه خپل مسلک بدل کړي نو که د نصاب خبره تاسې کوئ نه یوازې په افغانستان کې ټولې نړۍ او د ټولو هېوادونو نصاب شي د تحولات سره سم باید هغه باید ډېر ژر ژر اپډیټ شي په هغه کې باید نوي بدلون راشي په هغه کې باید نوي مسایل راپورته شي نو زما نظر دا دی د افغانستان نصاب باید وخت وخت سره اپډیټ شي او د اوسنۍ نړۍ سره باید برابر او منظم عیار شي
ظاهر صاحب مسلکونه په برخه کې موږ یو موضوع چې تل یادونه کوو او په افغانستان کې ډېره عامه ده موږ مسلک دې ته وایو چې مثلا یو څوک دولسم نه فارغېږي هغه د هغې نه وروسته یا ډاکټر شي یا د انجینر شي یا د ژورنالیست شي یا د نه پوهېږم یو بل دغه ورکوو خو کله نه وایو چې نجار دې شي آشپز دې شي یا د وسره په څنګ کې یو بل مسلکي کار زده کړي ساسي پان باندې اوس مال افغانستان کې څومره اړتیا ده چې موږ مسلکي نجاران ولرو موږ مسلکي ګلکاران ولرو مسلکي معماران ولرو دغه موضوع ته څومره اړتیا ده او فکر کوي افغان ځوانان په دې موضوع فکر کوي دې تم د یو زده کړې په سترګې ګوري کنه
ګور دا ډېر زیات مهم بحث دی په افغانستان کې په پښتني ټولنه کې موږ ستاسو په وطن کې دا کسبونه یا حرفوي زده کړو سره د پخوانه زنه په کوم خلک ولې جوړ نه دي خلک ورته په خنه زر نه ګوري همدا لامل چې ډیر خلک ما مخکې متاسته ویل خلک د برتري د هیڅ د پاره یا په عام اصطلاح د کشفش لپاره خلک دغه ځینې خاص ټولنیزو په سیاق خاص یې نه پوهیږي کوشش کوي کله کله آیت خبره شي کله قدر عزت خبره شي ممکن د یو ټاکلي مسلک نه یو نجات کېدې شي ډیر خاید ولري کېدې شي په خپل کمیونټي کې یا په خپل اغه خلک چې نجاران دي په هغه برخه کې ډېر د قدر او د عزت وړي نو د کسبونو د حرفوي زده کړو په اړه په دې برخه کې په افغانستان کې ډېر کافي کار ته ضرورت ده او زموږ او تاسو ولې ځوانان یا دغه خبرونې کولای شي چې په افغانستان کې د کسبونو په اړه د حرفوي زده کړو په اړه یو ډېر ښه فکر عام او رایج شي
مننه ظاهر صاحب تاسو بیرته راوګرځم افغان صاحب که تاسو راته وایي تاسو ټولګیوال چې ټولګی کې برا ټولیدلې دوستی کال کې دغه مسله چې د کوم موضوع مسلک انتخابای زه به کوم رشته انتخابوم کوم پانځه انتخابوم دغه خبرې ډېرې وي هم صنفیانو منځ کې ساسه نه لاو نور هم صنفیانو مو څه ویل غوښتلې چې څه کارا شاینده کې
ډېر زیات مننه خو پښتنه مو کړه په دولسم سند کې نو ډېر زیات دا شي پیښې کله چې سات خالي وي یا سنگان مو کې پیدا کی چې په خپل منځ کې بحث وکړي او کینی سره نو لومړی خبرې هم دا وی چې هغه په انتخاب باندې وغږیږي هغه په انتخاب یو خپل انتخابونه یو بل سره شریک کړي نو زیاتره بیا پکې د کتاسو مخکې هم نورو ورونو هم اشاره دي ته وکړه چې په افغانستان کې دا ډاکټري په اوس وخت کې ډیره زیاته عام دا ور ځوان غواړي چې ډاکټر جوړ شي خو اکثر ځوانان بیا غوي وغوښتل چې اقتصاد وایي او بل شی چې په افغانستان کې هغه په اوس وخت کې هغه مسلک ډیر مخکې دی او زمان نظر په راتلونکي کلو کې به هم هغه د طب سره ټکر وکړي هغه نو کمپیوټر ساينس دی چې اکثر ځوانانو به وغوښتل چې دا باید کمپیوټر ساينس سره شي لکه چې په تیر کال کانکور کې په ننګرهار کې کمپیوټر ساينس پونځي بيخيونه او کونړ ته هم په ډېر جګو نمبرو باندې لکان ورکول نو اکثره ځوانانو به غوښتل چې هغه طب پونځي یا هم کمپیوټر ساينس سره شي بیا اکثره زموږ ګرونو زموږ سیمتیانو هغه د ژورنالیزم سره شوق خو کله چې دغه دغه باس موږ سره راوخیسته چې ته غواړي چې پراتلونکي کې څه شي جوړ شي یا په کانکور کې باندې انتخاب شي نو غیبا په ډیر په خوشینه سره ویل یا په ډیر داسې په ځانی حالت کې ویل چې په ژورنالیزم ژورنالیزم سره مې شوق خو وس یعنی دغس یو حالات یو چې اوس په افغانستان کې ژورنالیزم ته ډیر ترجمه نور کول کیږي ډیر موکې ورته د کار زمينه نه برابرېږي نو دغه بحث په اکثره ځوانانو باندې تپ خو اکثره بیانو کمپیوټر ساينس خو خو اکثره ما ویل چې په ژورنالیزم شوقیان په کې د پښتو ادبیاتو خو هغه به په ډیر داسې هغه حالات سره ویل چې خو ژورنالیزم مې خوښ دی پښتو ادبیات مې شوق دی خو اوس په افغانستان کې د دې لپاره ډېره زمينه نه ده برابر.
مننه مننه کور ودان الهام صاحب تاسو مره ته وایي تاسو په ټولګي کې څه کیسې روانې وي چا غوښتل څه انتخاب کړي؟
مننه دا افغان صاحب د خبرو په تایید سره باید دومره ووایم چې لکه څنګه چې افغان صاحب یادونه وکړه همدغه سان کله چې زموږ ساتونه خالي وو نو موږ خو دا د استادانو ستونزه هم ډېره زیاته لرو. داسې به پېښېدل چې ورځ موږ شپږ ساعته به درلودل نو داسې ورځې هم راغلي دي چې د شپږ ساعتو کې به زموږ یو استاد هم نه وو. نو بس به مو په همدغې باندې وو چې موږ او تاسې یو راتلون دي چې د ځانه څه جوړوو. نو زما کوم هم سنفیان چې وو هغوی ډېر تقریبا پنځه یا شپږ هغوی د پښتو ادبیاتو لپاره کوشش شروع کړی وو چې پښتو ادبیات ووایي. نو شخصا ما چې کوم سنفیان له ما سره وو زموږ ګپ شپ به پسې نه باندې وو چې پښتو ادبیات ووایي.
ډېره مننه کور ودان. دا ښه خبر ده چې ځینې کسان دې سره ملاقه لري چې ادبیاتو ته لاړ شي ادبیات وایي. نایب صاحب که تاسې راته ووایي مخکې زهیر صاحب د آنلاین بازار خبره یاده کړه اوس مهال دغه آی ای ټیکنالوژي چې راغلی له دې نه وروسته ځینې تغییرات او تحولات ځینې مسلکونو کې راغلي دي او ډېر کارونه اسانه شوي دي کې یو څوک ناروغ وي که هغه ته وایي چې زه ناروغ یم هغه ورته کولی شي لارښوونه ورکړي چې دې سره د ډاکټر کار یو څه شاته کیږي یا که څوک معلومات په اړه باندې معلومات غواړي چې نړۍ کې څه روان دي که هغه ته وایي بالکل معلومات ورکوي چې د دې سره د ژورنالیست کار یو څه شاته پاتې کیږي. دغه ټیکنالوژي ورځ په ورځ پرمختګ کوي او ځینې مسلکونو ته ورسره که څه هم ویل کیږي خطر ده خو دا به وروسته معلومه شي. ستاسې په اند باندې اوس مهال افغانستان کې دغه ځوانان چې غواړي یا طب ووایي یا بل هر مسلک ته لاسرسی پیدا کړي او هغه ټایټل یې نوم سره یوځای شي دوی ستاسې په اند باندې څومره بلد دي دغه ټیکنالوژي سره څومره ورنه کار اخلي او که وی نه کاروي او بالاخره دغه وضعیت نه خبر نه شي د دوی دغه مسلک ټاکل دوی ته په آینده کې یوازې د شوق همغه دغه به ور پاتې وي که نه د عاید کومه وسیله به وي ورسره؟
مننه. زما په نظر زه فکر کوم دلته دوه موضوعات یو د آنلاین بازار خبره ده چې دوی کولی شي هغې نه عاید لاسته راوړي او یو د ټکنالوژي کارول په خپل مسلک کې دي او د نړۍ څخه خبراوی دی. نو زه فکر کوم چې ستاسو پوښتنه به دویم برخې ته مربوطېږي چې څنګه دوی کولی شي آنلاین ټکنالوژي په خپل
مطالبین دی او دوی غواړي چې پاینده کې دواړه ډاکټران شي. کچری دا کسان خبر شي چې آی ټیکنالوژي د طب سره څه کولای شي راتلونکي کې او دوی په دغه ټیکنالوژي باندې وپوهېږي او له هغې نه وروسته لږ نور څه دقت په خپل انتخاب کې وکړي دا به ورسره څومره مرسته وکړي؟
مننه. ستاسو آواز بند بند راغی خو ما پوښتنه واخیسته خدای دې کړي زما آواز صفا وایي. اے آی ټیکنالوژي که دوی خپل مسلک کې کاري او د طب مثال واخلو نو د دوی د سلف لرننګ دپاره به دا ښه وي چې وی کاري د زده کړو پر مهال زما په نظر باندې ځکه د افغانستان کې چې دا کومه محدودیتونه اوس په افغانستان کې موجود دي او دا که دغسې روان واوسي مثلا ما غوښتل چې زه په اې آی کې ځانته اکاونټ جوړ کړم خو زه د افغانستان نه نشم جوړولی افغانستان د هغې په لیست کې نشته دی داسې نور ډېر زیات محدودیتونه دي که نه نو که دغسې محدودیتونه ولاړ روان وي نو دوی به د خپل مسلک کې پرمختګ ونه شي کولی خو صرف د زده کړو پر مهال که دوی غواړي مثلا چې مثلا اندوکرینولوژیست شي اندوکراین کې کار وکړي نو اندوکراین کې دوی سرچ کړي او اې آی نه معلومات واخلو نو یو شی به واوسي یا نور غدوات او حجراتو کې کوي نو دوی به مرسته وکړي یا د مرض تشخیص کې خو که داسې واوسي چې دا دې راواخلي او عملا دې په خپل
د تحصیل وروسته خپل مسلک کې وکاري هغه به ورته ډېره سخته تمام شي.
نه نه نایب صاحب، زما هدف دا چې د ټکنالوژي په پرمختګ سره سهولتونه په هره برخه کې راځي، او د ټکنالوژي یو څه خطر جوړ کړی ډېرو مسلکونو ته. چې دغه جملې که هغه ژورنالیزم یاد کړو، که طب یاد کړو، که هره برخه یاد کړو، دغه ټکنالوژي یو څه خطرونه جوړ کړي دي. زما هدف دا ده که چیرې دغه ځوانان چې دوی اوس ازموینې ورکوي یو ځل دا مطالعه کړي او وګوري چې دغه ټکنالوژي سره برابر څه داسې دي چې دوی سره مرسته کوي دوی ښه او دقیق انتخاب وکړي.
او بالکل دا کېدلی شي چې حتی د ټکنالوژي په کنسیډر کولو په پام کې نیولو سره سړی خپل مسلک تبدیل کړي. مثلا زه تاسو یو مثال درکوم، یو ورور که چېرته وایي چې زما کمپیوټر ساینس ورخیږي او په نړۍ کې ریپیډ چینجز راځي په ټکنالوژي او نورو برخه کې، او دا ورته لاسرسی په اسانۍ سره نه لري، نو دا کېدای شي چې د مسلک څخه صرف نظر شي. یا یو ورور چې مثلا هغه کویک لرنر نه اوسي چې زر د زده کړه وکړي او یو ټکنالوژي سره د زر عادت وکړي، هغه کېدای شي کمپیوټر ساینس انتخاب نه کړي. یا یو ورور چې مثلا جرأت ونه لري چې حقایق ووایي او د سیاسي مخته ودرېږي، د وګړو مخته ودرېږي او د ټولنې هغه حقایق رابرسېره کړي او پر سکرین یې راوړي، نو هغه کېدای شي چې ژورنالیزم ونه وایي. نو د ټکنالوژۍ په پام کې نیولو سره زما په نظر باندې د مسلکونه به تغییر کوي، خو کوم څوک څوک لري او که غواړي چې هغه اډاپټ کړي یا تغییرات پکې راولي د ټکنالوژۍ په مخ باندې، هغه به فکر کوم چې خپل شوق څخه نه اوړي. نو ټکنالوژي به یو خبرې ته باید مونږ به توجه وشي چې په آسیا کې بالخصوص په دې منځنۍ او جنوبي آسیا کې ټکنالوژي چې څومره نوې راځي دلته مسلکونه نه خرابېږي او نه تینه زیاتره صرف نظر کېږي، ځکه هغه شی چې په اروپا او غربي او اروپایي نړۍ کې عملي کېږي هغه دلته تقریبا لس 15 کال وروسته به راځي. زه یو کوچنی مثال تاسو ته د کریپټو کرنسی یا د آنلاین بانکینګ د دې درکوم چې په دې وروستیو کې د افغانستان بانک دا ټول حرام اعلان کړل او ویل چې دا باید ترسره نشي. نو که اوس غواړي چې اوس مثلا دا د آنلاین کاروبار اقتصاد وي او آنلاین کاروبار سره شوق لري او دلته په حکومت داسې بندیز یا محدودیت وضع کړی دی، اکاونټ ته پیمنټ نه کیږي، نو دا کېدای شي.
خو فکر نه کوي که دغه موږ دغه بندیزونه اوس موقتي فرض کړو، ځکه چې د جمهوریت په وخت کې دغه هر څه امکانات برابر و، افغان ځوانانو له دې ټول امکانات استفاده کوله. خو که یو ځوان یوازې افغانستان پورې ونه تړو او یو دغه لپاره دغه ټول و کولای شي ټول نړۍ کې په هر ځای کې پار مارکیټ کې کار وکړي، دا خو بارتیا وي. ساس فکر نه کوي ځکه چې یوازې ځوان په افغانستان پورې وتړو دا خو ستونزمنه ده، ځکه چې هلته خو ځوانان ته په هره برخه کې ستونزې شته ده، بندیزونه شته ده، کار نشته.
زما په نظر باندې دا به یو رشته تر بل رشته یا یو مسلک تر بل مسلک پورې فرق لري. زما اوس نو مثلا که زما هدف دی چې زه د افغانستان مارکیټ کې زه اډینس ولرم، هغه سره په دې مارکیټ کې کار وکم، او بیا چې د خلکو ته ګورم چې د دې امه په هوی ته ګورم یا د دې اعتبار ته ګورم چې په آنلاین بازارونو باندې ډیر کم لري یا په کې درغلي ډیره شوې ده، نو زه کېدای شي صرف نظر شم که زه غواړم زما مارکیټ د افغانستان اوسي، نو بیا کېدای شي زه دې مسله نه صرف نظر شم. که زه هر څومره د نړۍ لوی دی ډالرم او په امازون دی وارد اوسم، په آنلاین کاروبار دی وارد اوسم، نو دا بیا ډیره سخت تر چې ما سره د وزارت مخابرات او افغانستان بانک او وزارت مالیه همکارو نو وسی، لکه دا دلته د اوسنی نظام تجربه نه بلکې تیر نظام. یا راتلونکي کې زه داسې فکر وکړم چې د سواد کچه دلته ټیټه ده او د بانکینګ آنلاین بانکینګ نه خلک په صرافانو ډیر باور لري، یا د آنلاین کاروبار نه خلک په فزیکی کاروبار ډیر زیات باور لري. نو عموما د خلکو دا مایند سیټ چینج کول دا کېدای شي پیړۍ ونیسي. زما مسلک دلته کېدای شي بیګټي وسی، یا که څه دا رشته انتخابوم او بیا اروپا او غربي نړۍ ته زما، نو هلته کېدای شي ما نه ډېر تکړه خلک اوسي، یا ته په هغې مارکیټ کې به ما د پاره رقابت سخت دی. ځکه د یو طب نه چې څوک په افغانستان کې فارغېږي، یو طب نه چې څوک په اسلام آباد کې فارغېږي، او یو طب نه چې څوک په امریکا کې فارغېږي، د درې واړو د فارغینو دا خو واضح خبره ده چې د اول نصاب نه والا تر اخره تر تعلیمي او تحصیلي نصاب توپیر به ډېر زیات وي. دا واضح خبره ده چې پاکستان د اسلام آباد فارغ به زما د افغانینو ښي، او د اسلام آباد د فارغ نه بیا د امریکا فارغ شي، ځکه هغه سټنډرډ چې دی لوړ دی. نو که چیرته که څوک وغواړي زما په نظر چې په لنډو وي ما هغه کانټکس کې پات شي او خلکو سره کار وکړي، نو دا بیا د مسلک تر مسلکه پورې فرق کوي. مثلا یو څوک وایي چې زه غواړم زه په نړیوالو اژانسونو کې ژورنالیست شم، زه غواړم د بی بی سي او د الجزیرې خبریال اوسم، نو هغې ته د اوسنۍ ماحول هېڅ فایده نه کوي. هغه د
هیڅ معنی دغه اوسنی ماحول نه ګرځي، هغه خپل لسانس کې او ماسټرۍ کې او مخکې ځي. نو زما په نظر باندې دا به مسلک تر مسلک او هغه انتخاب د ساحې چې موږ غواړو پکې کار وکړو
افغانستان په مارکیټ کې دوی ته وظیفه پیدا شي، فرزن که دوی بل ورځ غواړي، ځکه چې دا خود ټول عمر خبره ده، دوی به ټول عمر همدغه یو مسلک ځان سره ګرځوي. که دوی طب ته کامیاب شي خو دوی ډاکټر ده، نور خو دا چې بل پانتون وي او مسلک یې ورسره بدل شي هغه بېله خبره ده، خو دوی ټول عمر ډاکټر پاتې کیږي. دوی څه داسې حل لارې شته چې بیا دوی ورباندې فکر وکړي چې دوی پار مارکیټ کې کار وکړي، نه یوازې افغانستان کې، که غل افغانستان بهر وځي هر طرف ته ځي؟
ډېره ښه خبره ده. زه خپل په دبا وریم تاسو ته د دوه ملګرو یا د دې په اړه پوښتنه وکړله. دوی که طب انتخاب کړی دی یا ځینې نور ملګري کوم بل پوهنځی انتخابوي، د دې مسلک نه غیر ځینې نور مهارتونه دي چې هغه ډېر زیات ضرور دي، او که دوی هغه مهارتونه ځان سره ولري نو ډېر امکان شته چې په افغانستان کې، په دې سیمه کې، یا د نړۍ کوم بل هیواد کې هلته هم دوی هادیا کلی او کار پیدا کړی شي، هلته دوی بازار ولري. هغه مهارتونه لکه د مفاهمې مهارتونه دي، د کمپیوټر اساسات دي، د ټکنالوژۍ اساسات دي. ټکنالوژۍ اساسات په معنا دوی مثلا طب وي، طب پورې اړوند چې کوم سافټویرونه دي، کوم برنامې دي، دا هغه هادیا کل اساسات باندې باید پوه شي. همدارنګه کمیونیکیشن سکل، مفاهمې، د نیټورکینګ یا د شبکه سازۍ، دغه ځینې نور سافټ سکلز چې په انګلیسي کې وایي، که دوی دغه مهارتونه ولري نو دوی کولی شي په ډېر اسانۍ باندې په هر ځای کې ځان او خپل مسلک ته ځای پیدا کړي.
او مخکې داسې د آنلاین بازار خبره وکړه چې زما دا پوښتنه بې ځوابه پاتې نه شي. فرضاً که الهام وغواړي ډاکټر شي، او که ډاکټر شي وکولی شي، دا به څنګه په آنلاین ډول باندې ځان ته مریضان پیدا کړي؟ دوی ته بیا داسې څه حل لار شته؟
ګوره، حلاره نه، لکه څنګه چې موږ په فزیکی شکل باندې کمیونټیانې لرو، کمیونټي مطلب ټولنې لرو، کلی دی یا ولایت دی یا مطلب یو هیواد دی، همدارنګه نن سبا په آنلاین شکل باندې خلک کمیونټي لري یا شبکې لري. دا ډاکټرانو شبکې کېدلی شي، ډاکټرانو ټولنې کېدلی شي. دوی کولی شي په اول په خپل پروفایلنګ باندې یا خپل ځان حاج عقل پرې وطن کې په فزیکی شکل بیا په آنلاین شکل باندې ځان ثابت کړی شي، او چې کله ثابت کړی شو دوی ته په خپل وړاندیزونه کېږي. مثلا دغه ویب سایټ نه دی، اپ ورک په نامه باندې، د فایبر په نامه باندې، دوی الته ورته ګیک وي د دې په اصطلاح باندې. دا دغه ځلکه یو ډاکټر چې خپل کلینیک الته خلاصي، ته په فایبر ته دی یا اپ ورک ته دی، الته خپل کلینیک خلاصي، د خپل نوم ورکي، الته خپل خدمات لیکي. هلته وجه د پدغه وخت کې بیکار یم، زه پدغه وخت کې آنلاین شکل خدمات باندې کوم، د خلک هلته راځي، ستا ګیک ګوري، ستا دکان یا کلینیک ګوري، او هغه چې کوم خدمات ته ضرورت لري تاسو میسج کوي تاسو چې زړه خدمات اړتیا لرم. همدارنګه کېدای شي ځینې آنلاین کمپنیانې دي، بیلابیلې کمپنیانې دي چې هغوی د طب په برخه کې، د نړۍ په بیلابیلو برخو کې خدمات وړاندې کوي. هغه تاسو کېدای شي آفر درکړي چې راځه موږ سره کار وکړه. زه داسې ډېر خلک پېژنم چې هغه آنلاین دغه میډیکل کمپنیو سره ترجمان په حیث باندې کار کوي. مثلا په هند کې یو افغان دی، هغه مریض دی، ډاکټر ته ورتي، نو هغه ډاکټر د افغان لپاره یو ژباړن یا ژباړون ته ضرورت لري. هغه په آنلاین نړۍ کې طرف ژباړن پیدا کړي، ترڅو د او د کلاینټ ترمنځ ژباړه وکړي.
مدنه کور ودان تاسو به تر وروستي خبرې بم واورو. الهام تا ته لازم ک تاسو را ته وای چې خبرونه وروستي شی بي دي دغه د پایل تر پایا پورې باندې، چې تا کوم خبرې زموږ ملمنو نه واورې دي، د دوی تجربه، د دوی نظرونه، خواړه چې په انتخاب کې لګ نورم دقت وکړي، نور کسانو سره مور باندې مشوره وکړي، یا کنه سام دغه وروستي یو اخیری انتخاب هم داده؟
بالکل، ډېرې مننه سره د نایزي صاحب او ظهیر صاحب او همدارنګ افغان صاحب. د دوی خبرې ډېرې خوږې او ښایسته خبرې وي، او دوی زبردست خبرې وکړې، نو ډېر ښه نظریه مې ترلاسه کړه، او فکر مې انشاءالله ورسره یو څه نور هم جوړ شو. بیا نو د نایزي صاحب خبرې خو بلا ډېرې ښې وي، نو زما به انشاءالله غوره کړی مې دی، شوق مې دی، او انشاءالله په همدغه مسلک کې به ځان رسوم. او په اوس وخت کې خو ایم دی خلک ډېر زیات پخوي هم، او کس زموږ په دې کې که زه درته ووایم په ننګرهار کې هغه کس چې ایم دی وي، نو هغه ته خلک یو رقم احترام هم لري، او
مطلب نور ټول مسلکونو باندې چې اوچت مسلک ګڼل کیږي نو اندی د ډیرو خلکو شوق دی او ډیر خلک غواړي چې په همدغه اندی کې ځان ورسوي یو میډیکل ډاکټر جوړ شي. خبرې پکې دا ده چې موږ
مننه مننه کور ودان بستا شو خو مم داد چې په خیر ډاکټر شي مخې لمن دی چې وکول شي او تکړه او دا چې ډاکټر شي چې ملت دې مګټه ورسیږي او خپل جیب ته دې مګټه ورسیږي. نایب صاحب له تاسو رسته خبري اورم هغه څه چې ما ساسي له خبرو په خبرونه کې وریدل دا چې په انتخاب کې شوق علاقه مهمه ده او کله چې شوق علاقه وي حتما مارکیټ کې ورته ځای پیدا کیږي. د دې ترڅنګ نور غواړي څه ورسره زیات کړي؟
نړۍ مننه کڅوګه په دې خبره بیا استدلال کوي چې ما یو مسلک په شوق ویلې او بازار خراب دی نشته دی. مثلا یو څوک لټریچر مثال ورکړي یا ژورنالیزم نو هغه بیا په افغانستان باندې یو مارکیټ دی چې ټول پکې خراب دي. کاروباري نه کواله کې ټیکسي والی بل یو که اله کې سپی ټول هغه مسله به عمومي یو ټکی بل چې واړه ما ویه ما هغه حوصله زغم دی چې موږ چې کله یو مسیر انتخابو هغه کې باید بیا حوصله نشو. موږ یو خپلوان ډاکټر اته غواړم په لنډو ټکو کې ویه ما هغه چې دې ټپ سوار لس کولونه کې ویل دي ځکه دا نظامونه په تغییر دل دا په کور نستوا خو چې په کابل کې یو شخصي روغتون کې مشهور ډاکټر دا دور زوړان دی ورته به څړې نو واخلي. نو هدف مې دا دی چې یو څوک هر رشتہ ټاکي یا هر حرفوي مسلک ټاکي هغه کې باید ځم دلا سوار نه کوي ځکه ستاسو تعهد له خپل ځان سره دی او تعهد مې له خدای سره دی چې زه غواړم په دې مسلک کې ځان ورسوم. نو ډیګری تر لاسه کول او پیسې تر لاسه کول دا یو شی دی چې کله تاسو ځان په دې مسلک کې هوښیار کو هغه به در په خپل راځي نکنامي به در په خپل راځي او هغه شانه ته ان شاء الله پیسو کاروبار او شهرت دا هغه څه دي چې ته په مسلک کې ځان ورسوم ورورا کخور چې زما دا غوړی نو ان شاء الله دا شه متاسف خپل راځي هغه ته چې تشویش وکړم.
مننه زاهر صاحب تاسو رسته خبرې ماورم.
زه هم دا ویل غواړم چې شوق ډیر زیات مهم دی خو له بده مرغه نوی ځوانان لکه ډیر کله په دې نه پوهیږي لکه دا وایي چې ما شوق دی خو نه پوهیږي چې لکه شوق د کومې مرجې نه زول لرم. شوق هدف دا دی چې د مسلک په انتخاب کې مشورې هم مهمې دي. کوشش دی چې د متخصصینو سره د خپل ملګرو سره د استادانو سره د مشورې وکړي خلکو ته غوږ ونیسي او بیا دې په آرام او مغزو باندې یو تصمیم او فیصله ونیسي. او وروسته خبره دا لکه مخکې چې مې وکړله اوسنۍ نړۍ ډېره په چټکۍ روانه ده او خلک باید وخت تر وخت سره ځان اپډیټ کړي او دا وړتیا ولري که چیرته خدای نه خواسته دغه مسلک تلته مشکل یا خطر چې د موقت مخ لپاره یا دایمي لپاره
د ترکی مسلک ورتیا هم لري. ډیر زیاته مننه کور ودان له تاسو ټولو قدرمنو د اقتصادي ټولنیزو چارو پو عبدالوافی نائب سی ټولنیز فعال وحید صحیح او دوتنو زکونکو حجت الله افغان او عزت الله الهام چې په پروګرام کې زما ملتیا وکړه او زموږ میلمانه و. له تاسو قدرمنو لیدونکو هم نړۍ مننه تر بل پروګرام.
چلی گی لائے پسر کر دی سو کسان ددیو پشان تے زور ور دی دزڑگی سنم خانہ پپیری ساتم دخار خلق دبوتانو سودا گردی چھپن پوشو خامارانو سروسی دادا غرو پختانا سمراو زڑور دی وقت بلگی چی برنگ دیر خویونا میں اس ہم دپیر خبر دی انت او آیت تشوی زور ورا دہو جری یاران دی وانا مرور دی خوتن میں د پرے انڈی والا نو ماس خوتن میں د پرے انڈی والا نو یو چوستوری میں دش پہ انڈی والا نو یو چوستوری میں دش پہ